Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه واوري. د د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق په کې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څنګ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپورونه وي، دا به ویجاړونکی بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان له خپل دغه ټویټ سره د انډیپندنت ورځپاڼې مطلب هم بیا خپور کړی چې په کې د بی بی سي په حواله ویل شوي طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو سرښوونکو او د لنډمهاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه نجونې له تعلیمه منع کړي چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبريالانو د سراسري اتحادیه لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبريالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکارۍ غوښتنه کړل. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوروسته له 1510 فعال رسنیو څخه چې په کې 1600 تلویزیونونه 300 اویا رادیوګانی شپږ څلوېښت چاپي او پاتې نورې آنلاین رسنۍ تر نیمایي ډېرې تړل شوي او 15 سلنه خبریالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزي د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانستلو او کار ته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. طالبان وایي د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شو. باختر دولتي آژانس راپور ورکړ دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په افغانستان کې د پانګونې د جذب اړه په یوه کنفرانس کې هم ګډون وکوي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکیان د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغو جګړو کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. او په پرتګال کې د اوروژنې مامورین د ملکی دفاع چارواکي او نور زکاران په څو ځنګلونو کې د اور په وژلو بوخت دي. پرون سه شنبه هم دغه هیواد د جنوب لویدیځ مرکزی او شمالي برخې په دریو پراخو ځنګلونو کې اورونه بل وو. پبلیکو ورسپانې د پرتګال د ملکی دفاع ادارې د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې تر زرو زیات اور وژونکي د اور په مړه کولو لګیا دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په کندهار کې د نری رنز ناروغي ډیره شوه.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1180 د نری رنز ناروغان درلودل. زنانه لږ پیسې لوړه ده.
د ناروی د کډوالو شورا له افغان ماشومانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. په غزنی کې له زده کړو محروم ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
د ورځې یو لاس په یو شل په کارو وګه خو موږ کار نش کړنه نش چلاواله.
د کونړ ځینې اوسیدونکو په ودونو کې له مصرفي دودونو شکایت کوي.
او ګڅونه ته چې لکه دامه کوه هغه د وینا غبر کې کلی وو هغه د شي کلی وو.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
15 بجې او 15 دقیقې شوې. په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د نری رنځ یا توبرکلوز تر زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېره برخه یې ښځینه دي. متخصص ډاکټران وایي د نری رنځ ناروغي د پیښو د زیاتېدو یو علت په خلکو کې د عامه پوهاوي کموالی دی. په وروستیو کې په افغانستان کې د نری رنځ ترڅنګ د کانګو ناروغي د زیاتېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې کلیوي خو د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کیږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا تبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېره یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د تبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی ښیي.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1180 د نری رنځ ناروغان درلودل، چې دا بیا د تیر کال په پرتله 6.5% کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه و کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، 3.5 تر 4.5% پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیش یې نه سواته نیوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا 100 پیش د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در 40 کلونو څخه بیا تر 1 کال کم پورې په دا عمرو کې حسابل کیږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کیږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایی کارکونکو ته او مخ کسان ته چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي، او هغه کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ د اخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 نه دی کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله 23,000 کسان مړه شوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت ویلی وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په 2 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 449 مثبت پیښې ثبت شوي، او په 14 ولایتونو کې 43 تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ناروی د کډوالو شورا د ناتو پر غړیو هیوادونو نیوکه کړې چې په افغانستان کې د لوشي سره مخامخ ماشومانو سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي رئیس جان انګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناتو هیوادونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په خپلو پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وښو ماشومانو ته چې له 2021 کال را پدې خوایې شمیر زیات شوی، اساسي بشري مرستې نه رسوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضح پریښودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومانو ته چې د 2021 کال را په دې خوا شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. ایګلن دا نیوکه داسې مهال کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکي میندې اغیزمنې کړې. دغه اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده، لا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم ده، شیدې نه لرم، شیدې ورکړم، د وچ شیدو توان هم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي، هر قطۍ دلته دغه عادي شیدې ډېرې خرابې شیدې دلته په 300 روپۍ دي. نه خپلې شیدې شته ده او نه د بازار د شیدو توان لرم چې ورته یې واخلم. د ماشوم 10 سواده بشیدو کېنه، شیدې نه لرم چې ورکړم، او د خپلې شیدې مې وچې دي.
په افغانستان کې د نسیمی په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې له ورته حالت سره مخ دي. د رواني میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصہ د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی، چې له امله اوسمهال د دې هیواد 3.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنۍ لپاره په روسي ګټلو بوخت دي. ځینو دې ماشومانو زده کړې پریشي او ځینو خو ګرد سره زده کړې نه دي کړې. د غزنی ډېر اوسیدونکي دغه کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګۍ پورې زده کړې کړي، خو وروسته یې پرې شیدي. وجه یې هم مجبوري، تنګلاسي، غریبي او بېوزلي یادوي، خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي. دی اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي.
زه په اتم ټولګۍ کې سب کال درس پرېښود دي مجبوري له خاطر، او غواړم چې درس وایم، یو هېواد ته یو خدمت وکړم، خدمتونه وکړم خپلو آینده ته.
خو لږ ډېر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي. دی له خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي. بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي.
غواړو چې دلته یو کورنه جوړ شي، هر کور بور جوړ شي، چې خلک د لوږې سره مقاومت کړي. موږ چې ورځې وګرځي هېڅ کور نه کوي، د ورځې یو 1,000 روپۍ 1,000 روپۍ کار وکړو، هغه خو موږ کار نشي کړی، نه شي چلولی. زموږ قسم دی ټول د لوږې سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزۍ ګټلو بوخت دي، چې ځینو یې زده کړې پرېښي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي. خو د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي هغه ماشومان چې د 2 لاسو په خوارۍ بوخت دي، د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکی ښه او په زده کړو سنبال سي. حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی.
خدا دا چې بعد د مسپخین د کوم درسي ساتونه یا کوم لسی برابر شي او کنو خدا چې د شپې لسی چې کده د ورځې څخه خپل کور د پاره کوم مزدوري او کوم اقتصادي لاسرسی ولري، نو دلته تر څنګ باید خپل تحصیل هم مختیوس. نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د دې اطفالو په باره کې جدا توجه ولري.
د لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی. دی هم وایي د یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې نه سي.
ماشومانو لپاره چې هغه کارونه کوي چارواکو نه موږ دا غوښتنه ده چې اول خو د دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ کړي چې باید دوی سره مرسته وشي، اول خو د دې کار خلاص شي که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته، بیا نو داسې داسې دې لپاره اوس مرسته وکړي خو د دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي، مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره.
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي. دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست ویاند او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي، که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي، هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي.
د تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د سودان پوز پرون په پلازمینه خرطوم کې د زینو ساحو د نیولو لپاره خپل هڅې لا زیاتې کړې. دا لکه چې په دغه هیواد کې جګړه پیل شوې تر ټولو سخته وسلواله شخړه ګڼل شوې ده. په سودان کې د پوځاو د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ رواني جګړې په دغه هیواد کې بشري بحران پراخ کړی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د سودان پوز د یو عمده پل د نیولو لپاره هوایي حملې او د توغندیو ډزې له تېرې دوشنبې سختې کړې دي. دغه پول پر نیل رود تیر شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د پاوز عمده مخالف ډلې په ولکه کې دی، او دا ډله اومدورمن او دو نور ښارونو ته له دې لارې خپل اکمالات او تحکیمات کوي چې تر واک لاندې ساحه یې پراخه شي. پرون هم په خرطوم کې د سودان د پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه د 40 ملکیانو وژل کېدلو راپور ورکړل شو. د چټک ملاتړ ځواکونه چې په سودان کې د اپریل میاشتې په نیمایي کې د جګړې له پیل سره د پلازمین خرطوم پر زیاتو برخو کنټرول لري د تازه حملو سخت جواب ویلې دی. دا تحرکات د دې سبب شوی چې د استوګنې په ساحو کې هم سخت جګړې وشي، ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي او نور کسان هم بې ځایه شي. په ختیځ ښار اومدورمن کې فعالان وایي لږ تر لږه 9 ملکیان په دې ساحه کې وژل شوي دي. د نادر عبدالله په نوم یو 52 کلن ځایي اوسیدونکي د ټلیفون له لارې رویټرز خبري اژانس ته ویلي له هر لوري د ډزو، توغندیو او هوایی حملو غږونه اوریدل کیږي. په سودان کې لانجه وروسته له هغه پیل شو چې 4 کاله مخکې عمر البشیر د یو پاڅون په نتیجه کې له واک څخه وپرځول شو. بشیر په 1979 کال کې د پوځي کودتا په نتیجه کې واکمن شوی و. وروسته په 2021 کال کې د سودان پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو د یوې کودتا په نتیجه کې په ګډه پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو ملکی رهبرۍ ته د قدرت د انتقال پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلاف پیدا شو چې په اپریل میاشت کې دواړه لوري په جګړه واوښتل. په وروستیو ورځو کې د جګړې هر لوری د جګړې په میدان کې د پوځي پرمختګونو ادعا کوي، خو د کوم لوی پرمختګ ترک نه تر سترګو کیږي. د سعودي عربستان او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې پر موافقه د سلاکېدو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ملګرو ملتونو ویلي په سودان کې تر 3 میلیونو ډیر کسان د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي او تر 9 لکو زیات کسان د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي چې له وړاندې د شخړو او اقتصادي بحرانونو کړیږي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د متحده ایالاتونو میډیا لاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړي. خورا اړتیا ده چې امریکایي څارنوالان له افغانستان خپل هم مسلکان په بیړه راوباسي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي په امریکا کې د څارنوالانو ائتلاف هڅه کوي چې له افغانستان هغه افغان څارنوالان وباسي چې د طالبانو له لوري تعقیب شي. د خبرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د 2021 د اگست 15 او پر افغانستان د طالبانو له بشپړ کنټرول وروسته د هیواد د ډیرو د ژوند لپاره خطرناک اکشو. خو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو لپاره لا ډیر له خطره ډک شو. د ډیرو شنونکو په باور افغان څارنوالان او قاضیان د طالبانو له لوري تعقیب کیږي. د خبرونې پر اساس طالبانو په تیرو 2 کلونو کې 9 څارنوالان وژلي چې د هغو په منځ کې 3 تنه په وروستیو 3 اونیو کې وژل شوي دي. ګڼ نور پخواني څارنوالان اوزګاره او لډاره پټتي. د خبرونې د لیکوال په وینا طالبانو هر چاته اجازه ورکړي چې خپل غچ واخلي. میډیا لاین خبرونه د خوست پوهنتون د حقوقو د یو استاد شیرزی مثال ورکوي چې طالبانو د 2022 د جولای په 15 په خوست کې له خپل کوره راوویست. دا لومړی ځل نه و چې شیرزی له کوره ایستل کېده. نوموړی څو ځلې مخکې هم برمته شوی و، خو دا ځل یې وروستی ځل و. په سبا یې د مړی په داسې حال کې چې سخت شکنجه شوی و له کوره 2 کیلومتره لرې وموندل شو. خبرونې ته یو شمیر امریکایي څارنوالانو او د بشري حقونو ملاتړو ویلي چې امریکا باید افغان څارنوالان له افغانستانه وباسي. طالبانو په وروستیو کې ویلي و چې څارنوالان له ګواښ سره مخامخ نه دي او هغوی چې دا خبرې کوي چې پخواني څارنوالان له خطر سره مخامخ دي غواړي چې له افغانستانه کادرونه وباسي. یور ایشیا ریفیو خبرونه بیا په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په تیرو 2 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د محدودولو په اړه د طالبانو اقداماتو ته اشاره شوې او بیا په بیلابیلو وختونو کې د خبریالانو د نیونو یادونه شوې ده. خبرونه لیکي پر توقیفونو سربیره در روان 2023 د مارچ په 12 په مزار شریف کې د تابعیان کلتوري مرکز په یو غونډه کې د داعش له لوري په برید کې 3 خبریالان ووژل شول او 10 ژوبل شول. یور ایشیا ریفیو زیاتوي په مجموع کې د طالبانو په 2 کلنه دوره کې د ژورنالیستانو، خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو نیونې، ځورونې او ګواښنې خورا زیاتې شوې دي. د رسنیو د بندولو په لړ کې طالبانو په وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې 3 رادیوګانې او د همیشه بهار تلویزیون بند کړل.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
هو ازادي رادیو هر شبه د رازی او شپې لخوا په 3 ساعتو کې له تاسو سره د زموږ خبرونه د رادیو او همدارس خاله رسنوی له لارې اوریدئ شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې، یوټیوب، ټویټر او نورو خاله رسنوی پټې په یاد لري او ویب پاڼې ته مو هم مراجعه وکړئ. د کونړو سیدونکو وای په کوژدو او ودونو کې مصرفونه زیات شوي دي. د موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو سراج الدین وای په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو، زمروډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود و د کړی او خلک حیران کړي دي. ځایی اوسیدونکو وایي د ناوې راوړلو پر مهال هم له اسراف کار اخیستل کېږي. په زیات شمیر کې موټرې پسې روانې کړي وي، په چټک تک کې یو بل سره سیالي کوي، او همدا وجه ده چې د موټرو د ټکرونو بدې پیښې رامنځته کېږي او خادۍ په غم بدلوي. غلام علي راته وویل که یو څوک په واده او د غم خادۍ نورو مراسمو کې دغه دودونه تر سره نکړي، نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدیره دی ورپسې وایي.
دغه ځوانان شته چې دغه رواجونه څه وجه نه چې نشي برداشت کولای، زاړه شو، دغه سجنه کم دغه سپاتې دغه رواجونه چې هغه د یو غریب سړی یو د غریب کورنۍ د وسنه بار دی. یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګ را تګ ټیکټ هغه څه مصارف په غدل د رواجونه وساغه نه لري. خپل خپلوان او د کلی خلکو له بوره چاله به جوړي کوي او چاله به جان مازونه تسبیح دا مساکونه او کوچرته د رواجونه ونه کی نه دغه وجنه به ټول خلک ورته د خدا کوي چې رواج نشي کولای، حج به نه کولای، رواج نشي کولای،
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاص کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یاد رواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلی چې په اسان او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وي آرام تختولی دی. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هرې همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمېر کسان د غمخادۍ مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه می آزادی رادیو د کارکونکو صدا خاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کیږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاسه سبا راسه دغه ویل کیږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ځای کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلام او احترامات وړاندې کوم. د هرات ولایت در سره په تماس کې ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه الو کړی دي. پاسپورټونه خپل هیوادوال تور کو دا لس ټول سورج مو ته تیر کړی. د اتر پر مخه پر شول پاریا بادغیس هرات پارا نیویورک ول نه ورکو مستاک نه دی هیواد نه دی. موږ ولایتو کې پاسپورټونه بند کړی دي. امیر خان متکی صاحب چې کښینه موږ خپل هیوادوال ته پاسپورټونه ورکوو. موږ اماراتي مرسته شي کړی دي. مرسته شي کړی تا اماراتي ستاسو خبره ده. امیر خان متکی صاحب تلویزیون په مخ کې همیشه وایي چې موږ قانوني لارې ته خپل هیوادوال پرېږدو. ستاسو قانوني لارې دغه دي چې ورسې که پیلمرداري وکړي ودي تړي چې زموږ نوم به دېرې کاسی وکړي ګوشیر سوه خیماته کې د څه کارونه چې دی کوي واسطه بازي چلیږي چې واسطه یې ورسې ډېرې کېتي کې پاسپورټ ورکړي جوړ وسي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلات او هیدیم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډیره زیاته وچکلی زپلې ده په تیرو کلو کې دلته برمی وهل سوي چې هغه ټول په وچېدو د کاریزونو خو مخکې مخکې وچ سوي وه نو د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرحات بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي د فرحات د بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی شروع شوی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201